دی زینو کې خپلوانو کړه اړولې دي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستانی هوایي ځواکونو هلیکاپټرې د دانګام حریم کې داخلي شوي او بمباری کړی ده.
سهار اته بجې یو ځل بیا د پاکستاني نظامیانو هلیکاپټرې د پرزي کرښې نه دي خورا اوښتي. دانګام ولسوالۍ د شهیدانو سره ساحه کې بمبار کړی دی. بېرته تللي خو د تلفاتو پاره ساحه لري. دلته د تلفاتو پاره معلومات نشته. کلته بانډې دي او د خلکو فکري کورونه زیات نشته. څلېری ساعتونو کې د شپږ سوه نه بره شپږ سوه واتیا پورې مرمۍ که دانګام مرې یوازې به دانګام باندې راغلي کول یو ماشومه پکې ټپي ده.
مصمم وایي کومې کورنۍ چې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کېږي د هغوی د دقیق شمیر معلومولو او مرستو کولو د پاره دانګام ته د سروې ډلې تللې دي.
په دې اونۍ کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي په دې اونۍ کې د 300 نه زیاتې کورنۍ یوازې په دانګام کې بې ځایه شوي. هلته د سروې ټیمونه هم تللي ولسوالۍ ته چې څو د کورنۍ سروې کوي او د لومړنۍ مرستې ورته ورسېږي.
د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو توپچي او هوایي بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو حالاتو سمولو لپاره د پلاو تګ راتګ پیل شوی او هیله ده چې سبا د جمعې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر کابل ته سفر وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنی فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو اسې خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لنډ کیسه نتکې واوري.
چاودي چاودي ګوتې پسرو اننګورا کش کړې د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوخو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمه یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلې. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې. یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګری آثار نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نگارستان کې د بهاري د انزورګری آثار نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګری، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې زیاته کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشي له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو له رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دي وڅېړل شي او د حال په مخابله له بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړې دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر، د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر، د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بیلابیلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربیره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري چې دغه میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې وه. په دغه لوی پسرلنې مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، لکه ویچې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنی مشاعره چې د کندهار ښار څخه لري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولس ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاته لاس کړی دي، دا اوس هم یوازنی هیله ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالیو ته د حل لاره پیدا کړي.
یو تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زیږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیل برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنگونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس په څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس په څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لال زار په وینو سور دی،
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خو شکل کې نشکاری، شکل ګلابونه او ری دی کې نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې و چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
کو
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچېد او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤول برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي، د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو نه به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دي چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو، هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېسته او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده، هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې، باچا خان د فکر لاروی شو، نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي نغري د دریو پښو نه جوړو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواښاد بختانی په نوم ونوموي.
ارواښاد عبدالله بختانی صاحب معرفت لپاره ډیر کار کړی دی او تر ټولو مهمه لاره چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دی به ډیر سفرونه کول، کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی، هلته خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډیره مهمه خبره ده. نو د دې لپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي، پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سرو درسوالۍ کې یو خونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغه کې به هم د ارواښاد بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1304 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرو رود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږیدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر یې ناچاپه پاتې شول، لاربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1996 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه، د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت تللی یو، هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میلا ځای دی خاص کر بیا په پسرلی کې دا وستا سګوره دا الکان دی توپ ډنډا کوي څوک کرکټ کوي څوک چا دیګ باندې کړه دی چا یو څو چا بل څوک د کورنۍ سره راغلی څوک د یارانو دوستانو سره راغلی بس د قندوزیانو امدغه یو میاش یا دو میاشتي د میلیزه امدغه داودان دخته ده د دین علاوه به نور د قندوز خلک د میلیزه نه لري ک شنه ساحه ده پارکونه دی هغه یا غصب شوی یا پکې کورونه جوړ شوی نو ټول خلک د کال په اوږدو کې امدغه څو ورځې ته منتظر چي ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کې
دغه د اودان دخته ته پتاوی ویل چې امدغه دو میاشت ته خلک راځي روسله دوه میاشتو دا به تخړیږي کسنګ
دا دخته بیا خړی دغه واخه چې وس شنه دی دغه زیړ ګلان چې وس راټو کیدلی دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخی دغه نه روسته دی کې بیا صرف میګی چری رمی پکې او دغه شپانه او رمی نور بیا پدې کې څوک نه لیدل کیږي
دغه د ګلانو پاړه کنه یو خدغه زیړ ګلان دی لدی ورسه به کوم ګل دلته پیدا کیږي
دغه زیړ ګلان د خود پسرلی په لومړیو کې راشنه کیږي د دې عمر ډیر کم دی شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي دغه نه ورسته بیا په د حمل د 15 مینه ورسته د سور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دختو کې
د ریدی ګل پاره خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه
او د ریدی ګل
مشاعره پاره راځوي دا دلته په دې دخته کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې کوي
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي بیا من په دختو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګران پکې به هدا ډیر دي د اسقلان ساحه ده منګلته خپل ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعره د پاره مروزو او په غریده یو ګلانو کې مشاعره کو ترڅو چې د ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعره نه پرته د یو فوق العاده غونډې نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میلا کوي او مشاعره کوي
مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی چری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دخته کني دخته کني د کی وغټه کند جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منسکي ور کم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چي چاغه وبو صافي راوځي او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزيني زین چې تاسو ګوري بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبور رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زین زایونه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغیز کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنیتي اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې به دلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي، د کورنیو سره راځي، یا په ځینې وخت کې پولیس راځي، هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي، بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا هغوی په دښته کې قسمه کوي تر څو د دغه خلک ډاډه واوسي، او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه ده دغې نه خوند واخلي.
سږ کال هم د ریدي ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا همدغلته په دغه اودان دښته کې به کوئ چې ریدي ګلان را وغوړي که نه؟
نو سږ کال ګورو، که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو، او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په ښار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده دا هغې نه پرته چې مشاعره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي، هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي، هغه میلې دپاره راشي، دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزې مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه، داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه یي.
خو نو نیازمند صاحب، ما دا خو ډېر مزله موږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو به تللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلا جان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریده ګلا ګلا ریده ببو جان لدې وړو
ورده یا ګلا ګلا ریده ببو جان لدې وړم آی ریده یا ګلا ګلا ریده یا ببو جان لدې وړم آی ریده یا ګلا ګلا ریده یا ببو جان لدې وړم آی سودمن بنشی
وران می د خیالات و ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیشا غرموکا زوایم چې زم مشکلات دی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوسره د هغه په فن خبرې کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابر وو. دوست صاحب سړي مشهر کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سي بلنه مرکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعری هم داسې د ښایي هېڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپلو ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی خاينه خو هغه څه چې زما خپل تجربه دي هغه شریکول غواړم دا خی د نویوالی غینه یما داوی نکوم خو خی هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زمانه پیژنی یا مثلا زماره تجربه نوی خبر نو زبه کې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه یو هدف دی
ستاسو د خبرې په دوام چې تصویر چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کم لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څړول په شیر کې راون غخته وړاندې دی ک
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم خلکو په شیرونه وایو یا په مثلا د شاعرانو زنو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زمانه مشرانو د دې ترڅنګ یو د وزیرو شاعرانه بندر په نوم باندې یو مشاعره کیدلته هلته به ورتلو نو داسې یو احساس ما ته راک بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل ډېر پکې برالم نه وم او ډېر خم نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ما ته خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی وم دغه از ما د خپل ځان برلی توپ کړم
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران مو اجملاندو د تورته نور مشران شاعران د غوي هڅونه او د غوي کار له تاسو سره زموږ
ولینا کلبم چې له غو سره مخ کیدو خصوصا اجملان زما استاد دی ما ته املا اجمل اند خو د له زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړې مخته ناشو ایم او درته په توري لیکلي دي ماته د کیسې ژبه خو د دې ماته د شعر ژبه خو د لیبورسته یو کی ولې درخونه راته کړی نو اول کی چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پېدونو د برته وی چې تاسو کی صحیح زده بیا ته ولولای او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسو کوم شی ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکو لسته کې یو مار اختیار ما هغه دی ان صاحب لارخونه تعقیب کړی او زه ته مننه کوم او دوام ورته کوم
د سې ویل کیږي مو اکثره ادب په هن په دی عقیده دي چې وېدا د شاعر پوسټ کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټ کې نه لري ځکه د ټولنی هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانتی او زنګړی تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نور تړي په اسانۍ د حس کول شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي یو ستاسو په شیری تاثیر کړي
و به وایم چې ز په خپل شیرونو کې تر ډیره اغه څه اولیت ورکوم یا اغه څه راته خوند راکې چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کوم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وي ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شیتا د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کتا شي وکنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی تر تا مخ کی اماغه تجربه چې خپل دی خپل اگر اخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د ما تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارس کی اساس ته زما اساس یې باندې نو مسائل سره
دوی سب زغ په دې عقیده يم چې د شاعری لپاره ز چوکاټ تدیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کی ماته دا ډیره مهمه نه یی اکثره وخت کاغه د آزاد نظم چوکاټی کده غزل چوکاټی کده مصنوعي چوکاټی کو ورته نور چوکاټونه یی خو چې په کومي برخه کې ملاس بر شو شیر لیکم هم دا شنوري کې د شم یو شمې لیکوالانو مستقبل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زغ پلم پام دغه خدای مو چې شیر خو محتوا ده او د نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته. زما خپل احساس ته که په غزل کې راځي، که په شعر پره نظم یا قافیوال نظم کې راځي، په آزاد نظم کې راځي، زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم. غزل کې خی مثلا ځکه غزل جولای شي دا ډیره تنګه ده، ولې د نظم آزاده ده. زه کیسې کوم او هغه په غزل کې نشم کړی او دا راته بیا نظم کې خوند راکوي.
دوسب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکي به هم ډیر په تلوسه کې چې ستاسې نظم واوري یا د غزل واوري. او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې تا ما ته ویلې چې ما یو نوی نظم لیکلی.
بالکل.
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې، ځکه ته خو په ډکلمه کې ځانګړی استعداد لري.
مننه، قربان مشم. کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم. خی هیڅ نوم خدا مې اورېدلی چې زه ډېرو ظلمکیو ته ایډیال وم. هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و، د زړه به مې منله سترګور وم په ټولي کې د همزولو، هسې خپله پاچایي مې پې کوله. ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه، له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو. خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه، خپرول به یې د مینې آیاتونه، د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه. زه په خپله هنجره باندې پاچا وم، شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه، د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه وو، زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه. په دې خار کې به چې هر لوري ته تلما، را سره به و په لاس کې کتابونه، هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او دیدل به مې له شانه آوازونه. تا ته یاد شي ګرانې، زه څومره مغرور وم په کیسه کې، نه د پیر نه د فقیر وم. سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و، زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم. په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم، خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم، له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروانوم. خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي، لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم. ما خوری کنی چې زړه به مې راټول شي، کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي، او زه شین شم په کلس کلس درته خاندم، درته وایم ټلیفون راته ونه کړی.
کیسه ایز ادبیات د ټولنې عامه روان په ډېرې اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
زرپاڼه نتکۍ. د شپې خاموشي په خورېدو وه، سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې وواهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدنه کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې چوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله، د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورا یې ښکارېده، لکه چې دی هم د آسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د آسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بیرته له کوټې را ووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونه روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې آسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. آسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. آسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د آسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانیو شاعرانو څخه دی،
چې د پټي خزاني مولف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کشته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و، کله کله به له غوره ګوپ ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و، او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیم اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیڅ رڼا د لمر خپره سوا، گهیڅ رڼا د لمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا زما رناسی، نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا زما رناسی، نبا شاهی را تا پخلاسی، بیلی گی پیاری اوز تیون راغه. ده چختن پارده چه هیر می نکری، آغل یا مخ چه پیا نکری، اوربل دی پریخوه و تکری، پر ما د بل ور کړهون راغه، پر ما د بل ور کړهون راغه.
شعر د پیغام او مفکورې ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې، یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې، زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې لتانه لري یم، زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې لتانه لري یم، نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. نو چې کله درغلم
نو چې کله درغله ما د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالې ټوړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه ده رښتیا ابي څنګه ده زما سلام پر وایا وای چې زر رازمه او بیخی روغ جوړی ما کچنه حلق څنګه ده کچنه حلق څنګه ده په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی ده خوږی ډیر پام پکوا او دادا ته وای چې جماعت ته وي غټۍ خورکۍ څنګه ده غټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خپل کړه او